درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دغه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي یو ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په جرم او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په جرم په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په عام محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو ستره محکمه له دې وړاندې ویلي چې په تیر 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او 1113 کسان نور د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې سزاوې بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی کچېرې د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې پرون یک شنبه ناوخته له خبریالانو سره په الوتکه کې وکړې. د ترامپ په ټکو کې ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي، د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي. نن هم ورځ ده چې په ایران کې مظاهرې روانې دي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مظاهره کوونکو اوخکی بهاونکی گاز کاروي دا مظاهره چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي. د ایرانی ریال د بیې د بې ساري لوېدو په غبرګون کې په تهران کې پیل او وروسته نورو ښارونو ته وغځېدي. ټاکل شوی چې د وینزویلا پرځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالاتو ته د کوکاینو د قاچاق لوټورونو سره مخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته یوې توقف خونې ته چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده لیږدول شوي. بلورته امریکایي پوځیانو په مادورو د شویو عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لړپوړی امریکایي جنرال ویلي دي چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي دي چې دغه عملیات له څو میاشتو آمادگی ورسته اجرا شویدی. او د بنگلادش د کرکټ ملي لوبډله د 2026 کال د کرکټ شل اوریزو جام لپاره هند ته سفر نکوي. د بنگلادش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ په خبر پانه کې وویل چې داسې نخ کاری چې په هند کې د بنگلادش لوبغاړي خوندي وي. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا غوښتي چې د بنگلادش لوبې د په هند کې ترسره نکړي. د بنگلادش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند له کرکټ بورډ او په آی پی ایل سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لخوا د بنگلادشي لوبغاړي مستفیز الرحمن د لرې کېدو په غبرګون کې کړې ده. تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنگلادش د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پر روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلادش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې دي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه وره. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل دی.
افغان او پاکستانی سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو موافقه کړې.
دوی په دې ناسته کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې د دواړو لوریو ترمنځ شپږ کسان باید وټاکل شي او یوه کمیټه جوړه شي.
پکتیکا کې د یو خصوصي شرکت لخوا د لمریز برېښنا شبکه
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. هغې ویلي دي چې نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلې پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مسأله په تیرو څلورو کلونو کې یوه له ګرمو موضوعاتو څخه وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي چې دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوسمهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي. افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي.
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ور.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دیني عالمانو له لوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دیني او عصري علوم فرض دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشمندې بڼه له اساسي راډیو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د ژمي د هوا له سړېدو سره یې په خیمو کې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دغه کورنۍ چې کورونه یې د اګست د 10مې په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي یې ټول ناروغان شوي او که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي وضعیت به یې ورځ تر بلې لا خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا درجه له صفر څخه ښکته شوې او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونا ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمې پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
زمون کلی کې فقط دو کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغه ترمیم کړ. خپل کورونه ته تللي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هغه چې سړی یا سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازک امي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک د اوسېدونکي حسن جان چې د تیر کال د اګست د 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 18 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نسي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمې په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلې توشک مشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي په ماشومانو باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یوه پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې سوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسېدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت فدراسیون په دوهم آنلاین ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو د بندو دروازو د پرانستلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانغا نوید ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې غړي به ډېر ژر وټاکل شي او خپله لومړنۍ ناسته به د جلال آباد په ښار کې ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دغه اقدام هرکلی کړی خو سوداګر د لارو د خلاصېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندو لارو د پرانستلو لپاره د هڅو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړي. د دې خونې ویان جانغا نوید وویل په دې ناسته کې چې په انلاین ډول ترسره شوه د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو پریکړه هم وشوه. دی وایي په دې ناسته کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوې وه. پریکړه وشوه چې د دواړو لوریو ترمنځ شپږ شپږ کسان باید وټاکل شي او یوه کمیټه جوړه شي. همدارنګه پریکړه وشوه چې دوی به ډېر ژر د جلال آباد په ښار کې ناسته وکړي او د لارو د پرانستلو په اړه به خپل نظریات او طرحې وړاندې کړي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د یکشنبې په ورځ ترسره شوه. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو مسؤلینو او سوداګرو برخه اخیستې وه. په اعلامیه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس سید کریم هاشمي له قوله ویل شوي کچېرې د پاکستان حکومت د لارو د پرانستلو صلاحیت د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته ورکړی وي د افغانستان لوري هم د دې لارو د پرانستلو لپاره چمتو دي. د اعلامیې له مخې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د فدراسیون رئیس عاطف اکرام شیخ د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل د سوداګرۍ په ځانګړې توګه د پاکستان صادراتو ته زیان رسوونکي بللي او ویلي دي چې په لومړي ګام کې به هغو کانتینرونو ته اجازه ورکړل شي چې د افغان سوداګریز توکي پکې بار او په پاکستان کې بند پاتې دي. د دواړو لوریو ترمنځ لومړنۍ آنلاین ناسته د جدي په نهمه شوې وه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دغه اقدام هرکلی کړی. د دې ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صفی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه هر هغه کړنه چې د دواړو خیزو سوداګرۍ د پرمختګ او د لارو د خلاصون او همدارنګه د ترانزیت د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي تقدیري او د دې ملاتړ کوي.
خو د افغانستان او پاکستان سوداګر د دې ناستو پایله ګټوره نه بولي او ټینګار کوي چې دا موضوع سیاسي ده او د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه هوکړې ته ورسیږي. عطا الله چې د تازه میوه او سبزیو سوداګر دی او د لارو د بندېدلو له امله جدي زیان لیدلی ازادي راډیو ته وویل ته وایي زما په ګډون د تازه میوه ډېری سوداګرو ډېر مالی زیان لیدلی. زما په نظر دا ناستې د لارو په پرانستلو اغېز نه لري. ملا برادر په خپله ویلي چې تر څو پاکستان کلک تضمین ورنه کړي لارې نه پرانیزي. دا موضوع اوس سیاسي ده او د دواړو حکومتونو لمشانو سره تړاو لري. لکر خیبل غالی تا د سیمټو یو سوداګر شاهد حسین چې د لارو د بدنیدلو لامل زیانمن شوی هم ورته نظر لري.
دا چې کوم اقدام دی دا عادي خبرې دي. دا ډېر وخت نه دي. دا سیاسي موضوع ده. د دوه مملکتو په منځ کې دا چې زموږ حکومتونو نه دا غوښتنه ده دواړو حکومتونو نه چې دا ولس چې کوم دی دا ډېر تباهي سره مخ شو. د پاکستان او د افغانستان تجارت بحالېدل دا ډېر زیات ضرور ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر سختو جګړو وروسته وتړل شوې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر خبرداری ورکړ چې که پاکستان خپلې لارې پرانیزي هم دوی به یې تر هغې خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګریزي لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. له هغې وروسته د دواړو لوریو حکومتي پلاویو په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې خو پایله یې نه درلوده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل سوداګر او کاروباریانو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي د روان کال په عقرب میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی او د زیان اندازه ورځ په ورځ ډېریږي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورځني ډول 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کوي چې میاشتنی سوداګریز اندازه یې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته رسېده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو د بندېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅې پیل کړې او په دې لړ کې خپلې اړیکې د هند او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره پراخه کړې او سوداګریزې هوکړې هم لاسلیک کړې دي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو پرون آنلاین غونډه کړې ده. په دې غونډه کې موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانیستلو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به مخامخ وي او په تورخم کې به تر سره شي. زموږ د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان په یاد غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر سید جواد حسین کاظمی سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته اړو.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کوم شال لیډو تم دا وی سر چې د کې چاچا غډون کو سوک سوک پکیو د دوه ورو خواو کرا ته مو وی بیا د محمد پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدرېشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیر صاحب، د یونایټډ بزنس ګروپ چیف اس ام تنویر صاحب، پاکستان بارډر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر اف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نہ دراغوی فیڈریشن چیز افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا نن ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ چا اغی خپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ واغیس تو زمین فیڈریشن پریزیڈنٹ خپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے چھ بھائی دا چھو تجارت چھ دے دا معیشت چھ دے دا ملک تیر آغا دے نو خام خا دے سرا دا دوال ملکوں نو آغا و کشیدگی سے کمو آغا کم شو مونگا خپلو کی کی ناستو او دوالو فیڈریشن نا دا فیصلو کو چیمون ٹیوزڈے باندے نیکسٹ میٹنگ کو پا بارڈر باندے بل مشافا تورخم بارڈر باندے
تورخم بارڈر باندے ٹک تو
او چی کم کنٹینیٹر و معلونہ والا کم شوی دی تا ٹول انشاءاللہ تعالی ریلیس کو او دا بارڈر کو لاؤ او دوالو ملکونو تا فیڈریشن پاک افغان دوستی زندہ باد نارے سر دا میٹنگ ختم
ٹک تو جی او دا بارڈر دوالو خجے کم کنٹینر مال والا دے آیا دوالو بدا نہ پورس فیصلے ہی چی دوالو بپری خودی شکر صرف یو سائیڈ
پاکستانی التا مریضان دی یا خلق دی وزیٹر التا تلیم واپس راشی
اسٹوڈنٹان
دی اغیم براشی اور باقی دے فرض کم آغا افغانستان کا سان دی اغیم
ٹھیک تو سر دین ابلاند کم گوگر پہ ترکیہ کے اور پہ قطر کے ڈیر اچت پائے مذاکرات شو اگر کامیاب نشو اس کم دا سے اسباب اچھی دا دومرا دا چھ دا چھا خبر وار ویلی شو دا دون غٹ خبر شو کامیاب
سر دا 25 کروڑ عوام دا پاکستان اور 5 کروڑ دا عوام دا افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام دا غو چھ دا غیر زیاد نقصانات چھ دی اگر دا عوام ہو شو تاجران ہو شو سروس پرووائڈرز ہو شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے ٹول گختو چا تجارت کم شپک سو کال دے روٹ بندے کی گی لگی چاہ دے روان چی ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار سے مسئلہ کم جائے کہ راشی مال تبیا ڈیر سی جنا
ٹھیک تھا سر. او پدی بنے سر باقاعدہ اعلامیہ حکومت لخوا کل پور جاری پاکستان حکومت لخوا دا شاندہ افغانستان دا خارجہ وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
کل فائنڈنگ را لے مونگ حکومت پیش کو چاہیے جوائنٹ ڈکلریشن ہوگی
ٹھیک تو پہلے ٹیوزڈے بانے سے امکان تھے جیسے لگ ڈر مال بوڑ روڑ یا خواہ خواہ کرنا صرف ملاقات پٹنا
آتمن نہ ملاقات نہ کوشش بتا کہ
جی ٹھیک
آتمن دا کوشش بھائی.
د پاکستان د سوداګری خونې مرستیال مشر سید جواد حسین سرمو د شبیر احمد جان مرکه واوریدله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو زور میډال
آزادی راڈیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
خغل اوریدونکو تاسو آزادی راډیو اوریز سلطان محمد سروریم او د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په انټرنیټ کې زموږ پته مهیروي آزادی راډیو ډاٹ کام.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پنګونې د 2000 کیلو واټ مریض برېښنا شبکه جوړه شوې ده. مسولین وایي چې یاد شبکه د خرنې خار په ګډون د دې ځای نږدې کلیو او په خار کې تولیدي کارخونو ته 24 ساعته د برېښنا د ورکولو ظرفیت لري. پکتیکا ته تر اوسه وارداتي برېښنا نه ده غځېدلې او له دې مخکې خلکو په مرکز خرنه کې د جنراتورونو یا حرارتي برېښنا څخه کار اخیسته. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریزې برېښنا د دې شبکې په فعالېدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 95 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپله ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه ښودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریزې برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې هم یې خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت اماده کېږي چې تر 2 میگاواټه پورې المریزه برېښنا برابر کړي، دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډېر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پانګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یوه بل ستونزه دا ده چې دلته له ډېرو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کېږي چې لوګي او کثافات چاپېریال ته زیان رسوي. د مرکز خرنې یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریزې برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
تفعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلی. مخکې چې کوم برق وه په 8000 افغانۍ باندې و، دا برکتوس دی ورکوي په 23 افغانۍ باندې. کارخونو ته ورکوي په 8 افغانۍ باندې برق ورکوي. ټولو مهمه خبره دا ده چې د چاپېریال لپاره د برق فعالول ډېر مهم دي چې دلته ګرد و غبار او لوګي هوا ډېره خرابه ده.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لېږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم داده سه انتقالي لاین کارونه هم مخته بوزو ټول برآورد و هر څه ورته لېږل سوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لاین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د کار هم شروع کړو.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هېوادونو واردې شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت ته بیا یاده برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت حکومت ستونزه لري اتې زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومنه. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوست. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې د غصې د مدیریت د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای سو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای سو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالات دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ په ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای سو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې په مخ کې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو، وکولای سو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزونه کوي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو خپل قهر ښکاره کړو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي، د هغه د قهر سبب سي. نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په همهغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کېږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کېږي، لوړ فشار پیدا کوو یا هم سټرس یا استراب رامنځته کېږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کړو، په سم ډول سره یې کنټرول کړو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کړو، مدیریت یې کړو، ذهن مو آرامه کېږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پرېکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول لپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منی او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کېږو یا په قهر کېږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په درېیم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله ساه وساتئ، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره ساه واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي. او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي. او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي. یا هم ورزش وکړئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسي کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړ، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې د دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکې په منځ کې وو، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غوسه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مو مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرامه کوي؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هره ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخلي نشي به راسره مل اوسي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی دا چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمهاله خفګان بیا رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې ست کول د بیز مر سره کولای سي ترسو خفګان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفګان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنز نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندیشنې وړ هم نه ده، مګر کچيري دغه خفګان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روش محاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت سدي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنت نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده، مګر کچيري دغه خفقان د دوه هفتو څخه وشت سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لند محال ونو سي د اوږده محال او اوږده محال د پاره وسي یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفقان لاملونه بلا بل دي یعنی مختلف لاملونه ست مختلف دلایل ست چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیر خټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او د خفقان نارمل ملي مسه د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې ساسي په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي. هورمونی ځینی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري د یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یو غوښوال انتخاب کو د خلکو څخه ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د غو سره زیاتونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نکو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نسو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي. د خفقان نشي نشانې تر ځینې یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دی یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپي کې په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څستا سال لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسې لپاره پزره پوری و تاسې هغه خوشول مګر اوس تاسې هغه څه نه خوشوي. یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای شي چې تاسو په وجود کې انرژي د کار کولو ورتیا ډیره کمه وي، تاسو به انرژي اس نسی کولای چې کار وکړي، د سختي او د ستړیا احساس کوي که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای شي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای شي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیری شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مدلا څور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نښې نښانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې تاسو خفه یاست. دا بیا ستاسو مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ در شي کړی ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیر شوی ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس تر کوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د مديټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشی درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې شت تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچه را کموي. تر څنګه کوشش وکړي چې شته تغذیه وکړي، خپل خوب منظم کړي، خپل تغذیه مو منظمه کړي، کوشش وکړي چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړي. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړي چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسؤلیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس ورکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي، نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شو چاري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
سمی قبول دی خو بالکل نہ غواړم خدایا بغیر دې یارن کیږي ژوند نہ غواړم دین مې وسته دې امید لرم چیرې بېکړي سایه بنګ شبست نور تسلو چاو نمگڑے خدے زما بیوسا ارمان سا خدے سما بیواسا ارمانست ڈر خدے رگل کڑے خدے قربان شم تھاتو رگل کڑے خدے سما بیواسا ارمان ستڑے خدے سما بیواسا ارمان ستڑے خدے بیا وخت